پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د چونګاش سرطان دویمه د جون درويشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونې زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شاوخوا زر کسان مړه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلې وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. دا په اصل کې ده چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویرودونیتسک کې خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامې په مساویده کې اوکراین او مالدووا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خپرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل سوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې دپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و، سیلابونه و، نن خو فلال هوا برابره ده. انسانات په لارې دي، انشاءالله مشکلات نه نسته. پرون باران و، نن چای نسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اورزګان کې یوه دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس دی شکست سکوت. اونیز پروګرام د خبرونې دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلس. په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیکا او خوست کې د وړې مشپې د زلزله ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل سوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دي. نوری صاحب، شرغلاست د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس ای ایت ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستي اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولی شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لنډو خبرونو کې وویل چې تر ټولو ډېرې مرستي چې په دغو سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف وویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی ادارې چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د ویل چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونه دې د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي، یا هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الاکباروف دغه راز ویلي چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د زلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګۍ ویلي، د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلي چې د زلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویل چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلی دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري لکه څنګه چې مخکې وویل، د امریکا د نړیوال پراختیايي اداري یو اس ایډ او فدرالي نور شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وخت چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرسته کولای شي. خو په لبلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسېدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دي، او چې تر څو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلی شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې ځپلي او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب، په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب، ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینو غیر دولتي مؤسسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي، هم د بشري مرستو د رسونې په برخه کې. دغو هیوادونو او سازمانونو څه ویلي دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، نړیوال نیغ په نیغ د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي، د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده، که څه هم ویل کېږي چې د دغه زلزلې د بشری مرستو، د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدارز د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قومندانې ویان محمد اسماعیل مایویه ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلي دي، او دا په ډېر ابتدایي د خلکو په مرسته او د غرض د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته، ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده. او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې، دغه عملیات تر اوسه پورې نه دي بشپړ شوي.
ډیر مننه زموږ همکار نوریاس نوری و چې په پکتیکا پکتیا او خوست کې د وړم شپې د زلزلې ځپلو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشری مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزلې کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. عصمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته وایي چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د استلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسو استاذ درنو اوریدونکو ته. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وایم چې د منګه د ژغورنې یا پلټنې صحاوی ټیمونه چتللی تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړی. البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تاسو په عملیاتو بشپړ شي او بیا موږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بل ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرر شوي دي. 500 د بریډرز کلی یا 500 کورنۍ بشپړ لمبینه تللی دي.
بل رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثه یا دغه بشری مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګا مرکزی حکومت او دلته محلي ادارا په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگرما باندې تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنور بشری مرستې دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمایزه کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لار د مرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په برستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغه سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید وایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 150 تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دانش کولای شي چې هغه څنګه شاید باید د خلکو ته خدمات ارزه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیانی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمه ته خپل د صحي ټیمونه ولېږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او لګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولای شول چې همالته د مریضانو د ټپیانو تداوی وکړو او خلکو ته رسیدګي وکړو. ولې البته موږ په
پرون د ورشتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپره غلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تېره شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیر ډیرای کورونو د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیر کړي، خو تر دې دمه چې کوم مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمه رسیدلې دي او مثلا پوښاک رسیدلې، خوراک رسیدلې، دا د موږ د مرکزی نظام دی هم مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا دی یو میلیارد افغانۍ کومک اعلان وکړ. یعنی تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسیدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغوی د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانونو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي، مخکې مې عرض وکړو چې دلته یونیسف ته که ډبلیو ایچ او ده د هغو په طبي مرستو په برخه کې یقینا ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي
عصمت صاحب، دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزله ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپلې مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کوردنن او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسیدلي او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټول هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسیدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیونو افغانیو مرستې کړي دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وی له هغې وروسته چې دغه پیښه رامنځته شوې، له د سرګن شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علي کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 8 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړي او دا مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په 13 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې وهمدارز جامع استولې دي. هغه وی په کابل کې نن 15 ځای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی، خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهاش همې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بله،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅیرم ولایتونو کې له خونړۍ زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل ښځینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به د هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نگاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی؟
پکتیکا کې وضعیت آرام ده، څه مشکلات نشته. مرستندوی ادارې دي او کوم امارت وزارتونه دي، جهادي سیاست دي، عام روغتیا ریاست د زراعت ریاست کې انکشاف دغه ټول رسېدلي دي، مخته رسېدلي. کابل هم کوم کله رسېدلي دي، انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي، چې ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي. ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي، که خلک دي ولایت ټوله اداره امکانات خلاصه اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر په هکله څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
هو، دا زر تنه کسان ژوند لاسه ورکړی ده. پکتیکا چاته په برمل سیمه کې هم ډېر تلفات وختي او په ګیان سیمه کې وو تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون د ماشونه خواته د سیلابونه راووتل، نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا انشاءالله یو څه اخبار به انشاءالله تاسو سره کره شمېره بیا انشاءالله شریکه کو.
ها، اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک بیا څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فل هوا برابره ده، امکانات پلاری دي، انشاءالله مشکلات نه ده. پرون باران وو، نن چه نسته.
د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو د نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې لزر ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک دولس میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې دولس میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه تقیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي. او د همنن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نهه افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه دوه افغانۍ او اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اتویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل.
لخبرونو ور اخوا
پرزګن کې و دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې جنو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړي. دغه کس د ورزګن په مرکز کې لزینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو جنو او حالکانو لپاره په خپل لګښت شونځي پرانیسته دي. په دې اړه راپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
حال ور دوزارا
د کلیکو شاپ څنګه د کیډ بلوچستان د کلیوالو ژوند لپاره په یو خټینا او زاړه کور کې د مولا پلاس د پوهی بلسوي چراغ هغه چی د دې سیمې د خلکو لپاره او د انجونو لپاره د خوب لیدل هن
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 دا قاری عبدالرازق دی چې لاتیرو دوه میاشتو راځي په خپل سیمه کې د القانو ترڅنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت شونځي خلاص کړي.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی. یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه هم د علم زده کوي. نو موږ دا شونځي پاله کړل په شخصي لګښت باندې چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې شونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پوري زده کړې ورکول کیږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د ورزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت شونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شونځي تړلي دي. هغه انجونی چې په دې شونځي کې زده کړې کوي خوشاله دي. وای هیڅ کله ام فکر نه کولی چې په سیمه کې به د مولا په لاس دې ته شونځي خلاصېږي، خو دوی له دولت غوښتنه کوي چې دا شونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل
موږ تا غواړو چې نور مکتب را رسمي کړي، موږ ته ورسره شی را کړي. موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کړي. موږ د ولس ساده غواړو چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي. موږ کله مانو کتابچې غواړو، بل خیمې غواړو، په دې موږ خسره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تناس.
د کلی خلک هم خوشاله دي چې لکلونو ورسته دي انجونو او هلکانو پر مخ د شونځي دروازه خلاصه شوی. د کلی یو بل مولا بیا خپل یو نیم جریب مزکه دی شونځي ته په وړیا توګه ورکړي. وایي غواړي د سیمې ماشومان له تیارو څخه لري پاتې شي. د دې سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وایي
یو نیم جریب مزکه مل فائدہ د خپل وخت پور کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، د زموږ د ولس کشیان درته سبق وایي.
د ورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچستان په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي. خدای وایي دا نه یوازې د غلطه به برخې دي، بلکې د ورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم لزده کړو به برخې دي.
او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه
پیغام خدا دا سیدا کما زلزلہ سوی دا پکیا کې نو خدای پاک دې زغه مړو تا جنت فردوس ورګي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کاله جنگونه دي چې ولستې څنګه در جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کی باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه سي زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما دا هم راستندوی ټیمونه چې کومل تزی ک نظامیان دی او ک موسسو او ک رضاکاران دی نو دوی ته هم خدای دې راجر ور کی په دې کې مرسته کوي. خدای غیو شینه دې ډیر ډډو کی چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی بس همدغه بس د سکورونه وران سی دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خاله ګمبیه تتلله او سر په د چا په غم نه ولاو فرو سپینه او نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټاول. نو په دې هله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی همدغه ډیره د بس کورونه برانسي دي او مړي زخمیان پکې شوی دي مطلب دغه مالونه به تبیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچرې بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. ازادي راډیو ته غوښیاست په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سئ. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارنن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو دپاره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سوو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لاره دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړ مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف پرون وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلي دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. د بدسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونیتسک خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. د کندوز چارواکی وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست عواید کم سوي.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکی وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1499 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات راغله، بانکونو سیستم قطع شو، د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1499 کې د رسانې عواید 33 میلیونه 15 زره او 312 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 8 میلیونه 15 لکه 15 زره او 283 افغانۍ لاسته راغلي. نظر د پیسې سره 14% په دې کې کمواله راغلی دی.
ښاغلي نصرت ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر زورواکي ځینې دولتي ادارې او یو شمېر عادي خلک 106 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو له لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې مونږ 106 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې دې کې هم زورواکي دي او بعضې پکې دغه دي او کمزوري خلک دي چې هغه وس نه کېږي چې خپلې پیسې دغه کړي طلبات خبره ورکړي.
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زموږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو موږ خدماتو کې سختګي راځي. موږ دا خواهش دی چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې موږ زیات خدمت وکړای شو.
د کندز یو شمیر اوسیدونکو د اوبو رسولو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد آزادۍ روډې ته وویل
د برسانی د ماسیې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په وخت زمان باندې اوبه موږ ته راکوي او کنټرولوي یې هم ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو همشاریانو خواهش هم دا ده چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 13,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی وازی وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لش پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونې له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستي په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیمه همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیمه همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګ ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمرې په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده ځکه چې دلته مسالاري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمش سره د ټلیفون له لارې وصل شوې ده. ډېر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خبرو په تبات. بله وو زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شوزو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې شوزو د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنې څه او د دوی دی خپله په خپل پیشه پیشه وي نو چې جامعه نیمه برخه اړنګ نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي. نو موږ وسم د نړیواله څګلمان یو دی په یو کال ډیر کارونه کولای شوی نو دی موږ لپاره هیڅ نه دی کړی. وسم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دې یو دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته همدارنګه تخنیکی امپارن ته او دراډیو ټول مینور ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خو دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن دي
لکه تاسو چې واوریدل. نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مشر دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم. د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو دا غیر وروسته د ځلاسو کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغیر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته ولاړ شوې او هم چې دغه د ځلاسو یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، خځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیما هم درد صاحب، زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړي چې کلیمنټس غوندي ښځې چې د افغان ښځو د لپاره ځینې بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د ښځو ژغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله اوسه د دې سره هم نظر یم ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه نه ناهیله کېږم چې تر اوسه دوی هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې شدید خپل هغه مشکلات وایي تومره مشکلات تر چې دوی مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه ولسم سره په پوره دی رسیدلې دي. په څومره ستوند د
د تومره کړهونو سره بدی مختصوی وي. یعنی فعلاً موږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه اعلان جوړي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دي، ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده شي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
اوس هم دوی غلی ناستو په دا یو کال کې موږ ګیلمن یو، د ګرد جهانیانو سره جهانیان ډېر کارونه کول، چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دوی که دغه خبرې ونه مني په انتوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې مثبتې دي، موږ امید لرو چې دغسې غونډې او دغسې فشارونه پر دوی باندې راورسي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه سي چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له جزي اسلامي له لحاظه هیڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خو هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دوی ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته کښېنو، که وبښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې هم کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولی شي دوی جاب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښيي، دوی د مکتبونه د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دیم کا انزوا کې نه پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دی، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، هغه با رسوخه با اعتبار خلک دی دې قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی، دی دې ټول سي هر ولایت په مسلتمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي د قندهار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دسي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نظر، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بې سواده مور؟ وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو با سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه دی. زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا ګرد دغه وژل خو ځم فرزند د معلمین و د هغه نماینده او استادم وم، نو دا شیان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري. یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته، دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړل دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و، خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، نو دغه خلک خدای ووژ څنګه کېږي.
مننه اصولي صاحب،
توقع ډېر دی.
مننه صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همداراز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟ اولینه
زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه کا په زوراتو کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه غوږ چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایی غوږ چې د مسجد د آواز واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د په دغه نجلۍ ده، د یو نجلۍ اولاد، د یو ښځې اولاد هم دی، او په دې کې نارینه هم تعین دی. دغه نجلۍ د نارینهګانو یا د سړیو لور هم ده، دوی هم کولای شي چې د دې نه پښتوني وکړي، او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دوی وغواړي نو حتمان او تظاهراتو باندې، که موږ تظاهراتو کې راووځو طرفونو ته، هم به بې نظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خپون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګا سنگیری دا مپو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي. خو ول نش کولای نارینه کولای شي لر شي هغه تظاهرات کې، دوی نه چې فرد تظاهرات کې هغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینږي. دا یو حل لار کېدل شي، کولای شي خپل نارینه الکان پرینږي مکاتب ته، وای چې تر انجلې نشي کولای نه کولای شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم وکړي پوښي، نو یو نارینه به پوښي. کچیر یو انجلۍ تحصیل کردی یا تعلیم یافتی، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي، او د نجونو لپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، منګه نارینهګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي، نارینه ډاکټران ته ځي نوړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دې کولای شي چې بغاټ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګه مشکل لري نارینه والی زموږ خزه ماینه کی، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږي. په دې کې ننګونی رامنځته کی دا پیغوټه ده، هغه ده غره اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم سنفونو نه پورته او د کاونټي مشتله مکتب د کچيري د غواړي د پردي تجونو نزان خلاص کی، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو، کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کو. او هیله مې هم ده چې اسلامي امارات هم پر دې اړه توجه کوي، تنه پونچونو باندې د مامخ کې هم ویلي چې په افغانستان کې مخ کې هم د نجونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي. آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شه د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي، هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي. د څنګه ده چې خونځې ترې شي، خونځې کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي، هیڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زموږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو، د ټولو پلرونو او ورونو، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغه نام غوښتنه ده چې هغه هم لاس پورته کړي، لاس پکار شي، او د خوځو د حق نه دفاع وکړي، او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. یو راپور ته به اشاره وکم، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، اول لکه څخه تر نه هلاکه پورې انسانان به خپل دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شځې هم خپل دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې شځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، دې د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې قرار لرو. موږ خپل په سترګو باندې
ټول شیان له خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د شرطو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. د یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې فیلم موږ د ښار استادان دی تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو داسې ده چې اوس که موږ ښځې ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې دی چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دې د خشونت سره مخامخ دی، شاید دا تل تر تل او دا شیان دي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دي په مسلطه مې توګه کښېني، او دوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي. اوس تاسې ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسوادې وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازنی عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه، چې ښځې به دې چې ژوند به یې تریخ و، خو ځان ته به یې اور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرده یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکي، هېڅ طالبانو ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکزی صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دې هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلمانته وایي زه مسلمان وو؟ نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې دې کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو داسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوځو، یو وطني علت یې جهل او نادانی دی. که زموږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو، او دغه حسرت ته نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل، هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته. په دې بدبختۍ کې دوی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبرې باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه، استاد لسانس وه، اووه زره افغانۍ معاش درلودی، میړای بیکار او سپای مساو پر کور کښنه ول دا دا شپږ زره افغانۍ او وزره افغان دی هم د کور مصرف پر امر د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې مېرکې د وزره ورکړ په بل نشي دا غسی په سرو شکو وایي ژړه نو اوس به هغه څنګه کوي دغه مسلمانان دي حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وښي حضرت عمر یو وشکی انګور ورته راغلو رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړه په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکی انګور ورکړي درې وارې دا مسله تکرار شو آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول ته خدای زه د انګور تا ته رمڅې د روژه دې مات کړه تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد ته ډېر ډېر ضرورت نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ تاسې دین پیروان یاست ورې وایي چې موږ اسلام راوړو نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ خلک مه وژنې دا خو هم وژل دي یوازې وژل خو دی نه دی چې توپک واخله ګړې وله دا خو هم وژل دي چې تاګرده ښځو
ډیره مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له درو سره میلمنو لیم همدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیره مننه چې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.